زیات مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه دا چې وایي هند د پاکستان پر ضد افغانانو کار اخلي رد کړي. نور ریپورتونه هم لرو خو پایله خبر نو کوو. تمدا ولسمشر اشرف غنی بنند شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې دا کوي هغه دوه چینایان وژل چې د می په میاشت کې په بلوچستان ایالت کې تختولي وو. او سپینې ماڼۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر د تورونو په ځواب کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. بشپړ خبرونه واوري. تمدا ولسمشر اشرف غنی بننده شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. دا ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر شپه په دې اړه ساتي رادیو ته معلومات ورکړل. وی ویل
د افغانستان ښاغلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د شنګهای په ناسته کې هر اړخیزه وینا ولري. د ښاغلي جمهور رئیس د وینا مهم ټکی به افغانستان کې د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه وي، د افغانستان ثبات وي.
بلخوا ولسمشر غنی د چهارشنبه د ورځې په ماخام د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون په مقصد د قزاقستان پلازمېنې استانې ته رسیدلی دی. پرون یې دغلته د چین له ولسمشر سره وکتل. د دې غونډې په حاشیه کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر به د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو او روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان وایي په پلازمینه کې د جمعې ورځې په مظاهرو کې د تشدد عملان باید وپیژندل شي او سزا ورکړل شي. ګلنبی احمدزی ازادي رادیو ته ویل په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. خغلی احمد زی وی په دې پیخه کې لبد مرغه یو شمیر کسان شهیدان شول. زه په خپل دا غواړم چې حقیقت باید څرګند شي او هغه کسان ته چې دا پیخه رامنځته کړي باید سزا ورکړل شي. د تیرو جمعې په ورځ سلګونه کسانو په کابل کې وروستۍ بمی حمله د غندل لپاره د کابل په واټونو کې مظاهره او اعتراضونه وکړل، خو په دې ترڅ کې وروسته له پولیسو سره په خوډه واوښتل. افغان چارواکي وایي چې لک تر لږه شپږ کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي او د څو پولیس افسرانو په ګډون لسګونه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې ادعا کوي هغه دوه چینایان وژلي چې د مې د میاشتې په پای کې په بلوچستان ایالت کې تختولي وو. د ډلې تیر ورځ د دې وژنې په اړه یو ویډیو خپره کړه. دا دوه چینایان یو ښځه او یو سړی و چې په کوټه کې د اردو ژبه زده کوله او همدارنګه د چینایي ژبې تدریس هم کوه. دوی له کوټې نه تختول شوي وو. د دې کسانو د وژل کېدو خبر څو ساعته وروسته لاغې خپور شو چې پاکستان په دې سیمه کې د سخت دریځو پر ضد د عملیاتو د پایلې اعلان وکړ. د چین خبری اژانس سینهوا نن وویل پیکنګ د دې دوو کسانو د وژل کېدو په اړه ډېر اندېښمن دی او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د وروستۍ ادعا د روڼتیا لپاره د پاکستاني چارواکو سره کار کوي. لا ساده رادیو نه خبرونه اوري. سپینې ماڼۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر د تورونو په ځواب کې ویلي چې یو ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هاکابي د متحده ایالاتو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومي د پرونیو څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. ښاغلي کومي د سنا د استخباراتو په کمیټه کې ویل ټرمپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د درواغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی دی.
The administration then chose to defame me and more.
هغه کومي وایي د ټرمپ ادارې د په د دې وینا په کولو سره چې اف بی آی ګډوډي ده، د اداره کمزوري کړې ده او د کار خلکو یې پر خپل مشر اعتماد له لاسه ورکړي. زه څه چې اف بی آی لا بدنامه کړي. ولسمشر ټرمپ په میاشت کې کومي له دندې لري کړ. کومي د سنا غونډې ته ویل فکر کوي ټرمپ د ځکه له کار لري کړ چې د دې ادارې د ټرمپ له نږدې همکارانو سره د روسیې د چارواکو د اړیکو په اړه تحقیقات کول. څلورو هغه عرب هیوادونو چې له قطر سره اړیکې پرې کړې نن یې په لسګونو هغه کسان چې له قطر سره اړیکې لري په ترهګرۍ د مشکوک کسانو په لیست کې شامل کړل. د دا هیوادونه قطر د سختری زو پملاتر تور نوی. دا سعودی عربستان، مصر، بحرین او متحده عربی امارات او لخوا د ترهګری پلس کې د لسګونو کسانو شاملولو هغه اختلافات زیات کړي چې په خلیج کې سبات ته ګواښ کړند کیږي. قطر دا ادعاوی چې ګوند د سختری زو ملاتړ کوي رد کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د هیوادونو په مصر کې د اخوان المسلمین د مشر یوسف القرداوی په شمول 95 کسان او 12 هغه خیریه سازمانونه چې قطر یې تمویلوي ترهګر بللي. د قطر امیر محمد بن عبدالرحمن الثانی ویلي هیڅوک نشي کولی چې دوی کمزوري کړي. نوموړي زیاته کړې قطر به هیڅکله تسلیم نشي او هیڅکله به خپل خارجي سیاست له خپلواکۍ په شان نشي. هغه قطریان چې د ترهګرۍ په لیست کې شامل شوي یوازې د ترهګرۍ مشکوک تمبیلوونکي نه دي، بلکې سوداګر، د واکمنې کورنۍ غړي او په دې هیواد کې مهم سیاستوال پکې شامل دي. پاین حال کې دا ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د قطر او د خلیج د نورو هیوادونو ترمنځ دا ډیپلوماټیک کړکیچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی. د ګوتریش ویان سټیفن دویاریچ پر نوویل ګوتریش د سیمې له هیوادونو غواړي چې دا دې کړکیچ د پراخېدو مخه ونیسي او پر ځای د خپلو اختلافاتو د حل لپاره هڅه وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه دا چې وایي هند د پاکستان پر ضد افغانانو کار اخلي رد کړی ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په شانګهای د سازمان د بشانو غونډه چې په استانا کې روانه ده، دغلته د افغان هیات په ګډون چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دی لا یو شمیر سیمایزو مشرانو سره جلا جلا لیدنې کتنې لري. پر دې موضوع مو ل د ولسمشر د مدواتی سلاکار نبی مستاق سره مرکه کړی ده. دا مرکه هم درته اورو. افغان حکومت وایي د کابل د پروسی له کانفرنس نه د توقع خلاف مثبت لاسته راوړنې لرلې، خو وایي چې د پاکستان په اړه هغه شواهد چې ویلي وو په دې ناسته کې وړاندې نه کړل. په دې موضوع باندې د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد سره مرکه لرو. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د انتخاباتو پر روښانتیا یې ټینګار کړی دی، خو په عین حال کې د انتخاباتو په اوسني سیستم کې د یو لړ بدلونونو غوښتنه کړې ده. په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولی، بلکې برعکس دښمن به له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي. دا موضوع هم څېړو او د سپینې ماڼۍ له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ دروغجن نه دی. دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ ویاندې وروسته لاغې کړي چې د اف بی آی مشر، البته پخواني مشر، ولسمشر ټرمپ پر درواغو تورن کړ. دا د ازادي راډیو ده. افغان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت هغه ادعا چې وایي هند د پاکستان پر ضد له افغانانو کار اخلي رد کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون وویل چې هند له افغانانو څخه د پاکستان پر ضد او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ویجاړولو لپاره کار اخلي او ټینګار یې وکړ چې باید د ترهګرۍ پر ضد د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي وي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي داسې ثبوت او شواهد نشته چې ګنې هند د پاکستان پر ضد له افغانانو یا د افغانستان له خاورې کار اخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان دا ادعا رد کړه.
افغانستان به هیڅکله هیوی واته هم دا اجازه ونه کړي چې د بل هیواد پر وړاندې د افغانستان خاوره ده د ملت څخه ګټه واخلي شي. متاسفانه په چیرې کې د هغه غریب افغان ولس چې د پوهې سطحه کښته وړي غوښ په پاکستان تل ده د ابزار شکل په خپل هیواد خپل ملت پر وړاندې جنګولي دي. د افغانستان اوسنۍ رهبریت نه هغه ماشوم هیواد دی، نه هغه ماشوم فکر لري چې دیو هیواد په ګټه د بل هیواد پر وړاندې باندې وکارول شي.
د ولسمشر د مرستیال ویان لدې څرګندونو څو ساعته مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پر هند تور ولګاو چې د پاکستان پر ضد او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د زیانمنولو او سبوتاژ لپاره له افغانانو کار اخلي.
Today, India is playing a devious game in Afghanistan.
نن هند یو غیر مستقیمه لوبه په افغانستان کې پیل کړی ده. هند د پاکستان پر ضد په اقداماتو کې او همدارس د پاکستان او افغانستان د اړیکو د سابوتاج لپاره له افغانانو کار اخلي. خغلی زکریا همدارس وویل چې افغانستان او پاکستان پر تروریزم د بریا لپاره په خپلو کې همغږي ته اړتیا لري. د زکریا د سرګندونو په جواب کې د افغان ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد وویل پاکستان تر دې دمه هغه ژمنې چې د تروریزم پر ضد مبارزه په برخه کې کړي نه دی عملي کړي، او زیاته کړه د افغانستان هیله ده چې پاکستان هغه څه چې وایي په عمل کې پلي کړي. افغان چارواکی وای پاکستان د تروریستانو ترمنځ توپیر کوي او د هغو تروریستي ډلو په وړاندې رښتینې مبارزه نه کوي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې مرګونه حمله کوي. په کابل کې د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دا برید په پاکستان کې ډېره حقاني شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI په مرسته کړې، خو دا ادعا د اسلام آباد لخوا رد شوه. ولس مشر غنی د کابل د پروسې په غونډه کې چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شو وویل چې په دې حمله کې څه باندې 1.5 کسان وژل شوي او له 400 زیات ټپیان دي.
بلخ افغان حکومت وایي د کابل د پروسې له کانفرنس چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو په کې ګډون کړی و د توقع خلاف مثبتې لاسته راوړنې لرلې. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وایي کسان په دې کانفرنس کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه اسناد او شواهد وړاندې نه شول، خو ټولو ګډون کوونکو هیوادونو ته قناعت ورکړل شو چې د ترهګرو په تمویلوونکو هیوادونو به فشارونه زیات کړي. له ښاغلي آزاد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې کوم توقعات چې د کابل د پروسې له کانفرنس نه لرل ترلاسه شول کنه. نجیب آزاد
د کابل د پروسې د ناشې وروسته هغه توقع چې موږ د لري ناشې درلوده تر هغه لوړې لاسته موږ درلوده. موږ د پروسې په جریان کې د ګډون کوونکي هیوادونو په ګروپونو وویشل او په پینل مو وویشل، او هغه د افغانستان کې د سولې ثبات او زمونږ د نړیوال توریزم په اړه دغه یو ډېر مهم ټکی و چې موږ په پوینټ لوشه دغه هیوادو ته د قناعت ورکړو. د قناعت سره وکړي چې افغانستان د نړیوال توریزم سره جنګیږي، افغانستان له شلو ډېرو ترهګریزو ډلو سره جنګیږي. دا لکه پخوا داسې نه چې افغانستان د طالب جنګیږي او د افغانستان خپل مسله ده، نه، افغانستان د نړیوالو توریزم سره د نړۍ لپاره جنګیږي. ګډون کوونکي هیوادونو په مفصل ډول ولیکل چې ټول هغه ستونزې، ټولې هغه ترهګریزو ستونزې چې په افغانستان کې اوس مهال د افغانستان قرباني دی، هغه محکوم کړي او په ډېر ټیل باندې په ډېر مفصل ډول ولیکل. او دا چې ځینې هغه هیوادونه چې د ترهګرو ته پټ ځایونه ورکوي چې ترهګر هلته روزي، ترهګر تمویلوي، دغه په وړاندې ګډون کوونکي هیوادونه باید په مشترک او جدي یو واحد موقف ولري چې ښکاره خبره ده اشاره پاکستان ته وه.
آزاد صاحب ډېر زیاته مننه. تاسو د پاکستان نوم واخیست په داسې حال کې چې له کانفرنس وړاندې ته یادونه کړې وه چې د کابل پروسې کانفرنس د افغانستان لپاره یو ښه سټیج دی او د پاکستان په اړه به ټول هغه اسناد او شواهد چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي د دې ترڅنګ د تروریزم تمویل کوي دغه اسناد به نړیوالو ته وړاندې کړي. دغه اسناد وړاندې شول، شواهد وړاندې شول کنه؟
افغان حکومت نه یوازې په تیر دونی مکلو کې بلکې تر دې هم په تیر لس او دولس کلو کې هغه ټول قضیو کې چې پاکستان دخیل وو په وړاندې اسناد پیدا کړل او ډېر معتبر اسناد دي. دا چې موږ د کابل په پروسې کې اسناد مستقیم ولې وړاندې نه کړل څو دلایل لري. لومړی دا چې موږ وتوانېدلو چې دغه هیوادو ته دا قناعت ورکړو چې بلې ترهګرو په تنځایونه په پاکستان کې دي او دغه هیواد چې اوس هم ملاتړ کوي. اما کله چې دا اسناد موضوع شوه، اسناد دغه محرم اسناد، دغه معتبر اسناد باید ډېر معتبرو مراجعو ته ورکول شي. موږ یادونه وکړه، دا هم وویل چې موږ اسناد لرو، موږ دا وویل چې موږ ټول هغه څه لرو چې په پاکستان هغه ځای ته بوځو چې دی ګواکې یا به دې هر څه ډېر ژر لاس اخلي او یا به هم د یو د بدبختۍ سره مخ کیږي. اسناد چې موږ دلته په عملي ډول د ګډونوال سره شریک نه کړل، یو دا سټیج موږ خپل وو. یعنی موږ یادونه وکړه، ما موږ لکه لزانه چې ځان ته د اسناد ورکې دا سپیز موږ وو، دا ناسته موږ وو، موږ په مشرتوب او موږ په رهبریت او ملکیت باندې پر مقبول کړل چې دا پروسه به دوام ومومي. او بل د معتبر مرجع وا د سو خبره چې دا اسنادونه موږ په ډېر نږدې راتلونکي کې د بلګری ملتونو د امنیت شورا سره، د کانګرس سره، د ناتو سره او نور هغه معتبر ارزونه نړیواله د سونو شي چې په دې اړه باندې تصمیم نیولای شي. د ټول نړۍ یو واحد فشار شي په پاکستان واري لري چې موږ باید له هغه سره شریک کړو. ډېر ژر
نو فکر نه کوي آزاد صاحب چې یو ښه فرصت مولا سره ورکړه؟
نه، دا نه سره کتیر نه سره داسې نه سره ده. چې ونا سو خلاص ورته مش په تیر کې په بهرني وادو کې په افغانستان کې د کابل پروسه هم دام د کابل پروسه دوام دی اما هغه ډول نه دی چې زموږ ملکیت او رهبریت افغان حکومت لري دا یو لړۍ ده دا لړۍ به دوام ومومي او د افغانستان په اړه باندې ټول ناس د افغانستان د سولې سبا د افغانستان په افغانستان کې ترهګرۍ جګړې په اړه باندې ټول ناس په مشرتوب او مالکیت افغان حکومت سره دي دا لړۍ دوه فیز به ډېر په نجی راتلونکي مشتیا هغه کو پر لاړ شو
ډېر زیاته مننه آزاد صاحب کور ودان خوشاله
اوسئ سلامت اوسئ
دا ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان نجیب آزاد چې تاسو سره د ازادي رادیو د همکار مرکه اوریده
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له درې تر څلور بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 صفر وسوا اتسو دوویش وسو پنز پنزوس
وړاندې په خبرونه کې په استانه کې د ولسمشر اشرف غنی د لیدنو کتنو په اړه د نوموړي د مطبوعاتي صلاحکار نبی مستاک سره مرکه لرو د حزب اسلامي له مشر څخه مو د مشر ګلبدین حکمتیار پر هغه سرګندونو مو هم خبرو چې د انتخاباتو په اړه یې کړی دی د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به د سپینې ماڼۍ هغه څرګندونې درته وړاندې کړو چې وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی دوی د څرګندونې وروسته لاغې کړي چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی پخانی مشر ولسمشر ټرمپ د دې ادارې باندې د درواغو د تورونو په پورې کولو تورن کړ امدارنګه اونیس پروګرامونه لرو چې د ماشومانو د اساسي حقوقو په اړه یو پروګرام دی او بل هم کور کله کا تر پای را سره وي نور ځینې موضوعات هم درته وړاندې کوو وسم رازو یوې مرکې ته تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو او د چین او روسیې له ولسمشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي د چین له ولسمشر سره ښاغلی غنی پرون ولیدل د سی شنبه په ورځ په کابل کې د کابل د پروسی په نوم غونډه کې هم افغان چارواکو طالبانو ته تا د سولې وړاندیز وکړ خو په افغانستان کې ویل کیږي چې د تروریستانو شاوخوا شل ډلې دي کدا سویل چا سره به سوله کیږي د پښتون احمد شیبر د مرکې په پایل کې د ولسمشر اشرف غنی له مطبوعاتي صلاحکار نبی مستاق څخه کړي خغلی مستاق په جواب کې وایي
د شل په شاوخوا کې تروریستي ډلې په افغانستان کې دي خو مونږ غواړو چې صلح د طالبانو سره وکړو ځکه طالبان افغانان دي او د ټولو د نورو ډلو نه لوی ډله ده او مهمه ډله ده او هغوی د دې ملک کې حق لري همدلته یې کورونه دي همدلته یې ادیرې دي پلرونه نیکونه دي همدې ځای دي او د دې صلح لپاره همدا کنفرانس د کابل تشکیل شوی و او د رئیس جمهور نظرم دا و چې افغانستان لپاره ډیر زیات کنفرانسونه په ټولو د دنیا په مختلفو خارونو کې جوړ شوي دي کوم هغه نه دا ورکړي نتیجه نه دا ورکړي پس له دې مونږ غواړو چې افغانستان په خپل دغه د صلح ابتکار په خپل لاس کې واخلي
بلې مستقصب کچرته صلح له طالبانو سره وي نو بیا په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې یو خبره وکړه چې دا طالبانو ته ورستای چانس دی که طالبان سولې ته حاضر نشي څه وکیش
فکر کوم چې هدف دا و اختار نه و هدف دا و چې طالبان ته دوی وخی چې ګوره مونږ یوازې ګوهی نه یو چې تاسو نه د تاسو سره د سولې پیشنهاد کوو او وشت ملکونه او مهمه ملل متحد او اروپا ګډ بازار او د نور داخل دلته راغلی دي دا ټول د ټولو همدغه غوښتنه ده چې تاسو باید سولې ته راشي او که سولې ته نه راځئ نو بیا مونږ ستاسو نمونه په تور لیست کې د ملل متحد د لارې نه په تور لیست کې شاملوو نو بهتره دا ده چې سولې ته راشئ ځکه چې که دغه د دنیا خصوصا دغه سیمه ییز ملکونه که دا مونږ سره په سوله کې لاس یو کړي نو د طالبانو لپاره به مشکل شي چې دغه جنګ ته چې تر اوسه یې دوام ورکړی ده او ډېر زیاتې وینې توی شوي دي او ډېر مشکلاتونه حل کړي دا دوام وکړي
په حکومت کې دنه نه ځینې اختلافات دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ځینو اختلافاتو ته اشاره کړې ده. په داسې حال کې چې د نظام دننه دغه اختلافات وي، آیا ممکنه ده چې له طالبانو سره سوله وشي؟
په هر حکومت کې داسې مشکلاتونه پیښیږي، خو نورو کې دومره شهامت وي چې هغوی استعفا کوي. دغه شهامت افغانانو کې چې په حکومت کې دي، دا شهامت په دوی کې نشته. خپله صلاح الدین رباني په هغه خبرو کې ده وویل چې که د جمعیت ګوند ده ته اجازه ورکړي، نو دی به سبا غونډې ته لاړ نه شي او د هغه به هم استعفا به هم وکړي. جمعیت د ده دا خبره ونه منله، هغه وایي چې دا موږ دته نشو ویلی چې د څه وکړه، دا د خپله فیصله ده. نو داسې یو نیم نفر په حکومت کې پیدا کیږي، لیکن په نورو ملکو کې لکه ما چې وویل که حکومت سره مخالفت لري استعفا ځینې کوي.
دا ولسمشر اشرف غنی مطبوعاتي صلاحکار نبی مستاق چې تاسو سره مرکه اورېده. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس پر شو دي ته چې لویدیزي ورځپاڼې سوای سالی محمد سالی ورته کتنه کړې.
بلومبرګ خبرونې په خپل تازه غنې کې د افغانستان په اړه خپل یوې لیکنې ته دغه سر لیک ورکړی. په افغانستان کې د لږ شمیر ځواکونو زیاتول ستراتیژیک نیمګړتیا لري. د مقالې په حواله داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره تر اوږدو داخلي بحثونو وروسته په افغانستان کې د خپل هیواد د تر ټولو اوږدې جګړې په برخه کې نهایي تصمیم ته نږدې سوې ده. ویل کیږي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ، د ملي امنیت صلاحکار ایچ آر مک ماستر او نور پوځي صلاحکاران افغانستان ته د څو زره نورو پوځیانو د لیږلو غوښتونکي دي. خو بلومبرګ پوښتنه کوي، آیا د لږ شمیر تازه دمه پوځیانو لیږل به بریالی اقدام وي؟ خبرونه په ځواب کې لیکي، دا په دې پورې اړه لري چې بریا څنګه تعریفوي. که هدف دا وي چې د جګړې لوری بدل او وسله ول طالبان سولې ته اړ کړای سي، نو د پوښتنې ځواب یقینا نه دی. خو د خبرونې په باور که د ترامپ اداره په معتدلو او ارزښتمنو اهدافو پسې ده، نو د لږ شمیر قوو زیاتول شایي اغیزناک تمام سي. لانګور ژورنال خبرونې بیا د فاطمیون لشکر په نامه د افغانانو پر ډلې لیکنه خپره کړې چې یو افغان جنګیالی په وروستیو کې په سوریه کې وژل سوی دی. دغه ډله په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت په پلوي جنګیږي. په لیکنې کې راغلي، د ایران رسنوی خبر ورکړی چې د فاطمیون لشکر یو افغان ملیشه محمد حسینی د دوشمې په ورځ د سوریې په جنوب ختیځ کې تنف پوځي کمپ ته څیرمه وژل سوی دی. د سوریې په دې برخه کې د ایتلاف ځواکونه د سوریې ملیشه چې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي روزي. لانګور ژورنال د محمد حسینی چې په سلمان هم مشهور و عکس هم خپور کړی او لیکي، دی د فاطمیون لشکر یا د فاطمه الزهرا د لیوا استخباراتي مسؤول و. د راپورونو له مخې حسینی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د خبرونې په لیکنه، د حسینی وژل کېدل نه یوازې د سوریې په جنوب ختیځ کې د فاطمیون لشکر حضور، بلکې د سوریې په جګړه کې د افغانانو ونډه اخیستل جوتوي. د راپورونو له مخې ایران د فاطمین لشکر په چوکاټ کې په زرګونو افغانان د سوریې جنگ ته لیږلي دي. نیوزویک پاکستان هم د افغانستان په اړه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو ستونزه څېړلې ده. په لیکنې کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله لیکل سوي، تمې کېږي سږکال خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل کم سي. چارواکو دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې کړې چې افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د ستنېدو له کبله یې د یو احتمالي بشري بحران په اړه اندېښنې څرګند کړې.
دوستانو اوس به هم د سیمې او نړۍ یوه مسله راواخلو. سپینې ماڼۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر د تورونو په ځواب کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. د اف بی آی پخواني مشر جیمز کومی چې یوه میاشت مخکې له خپلې دندې لرې شو، ویلي چې ولسمشر ټرمپ د دم په مشرتابه کې د نیمګړتیاو په اړه درواغ ویلي او د دې ادارې بدنامه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا حکابي پرون په سنا کې د اف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، زه په قاطعیت سره ویلی شم چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. میرمن حکابي دا وینا په داسې حال کې وکړه چې خبرې یې نه ثبتېدلې. د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی پرون د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل، فکر کوي ټرمپ د ځکه له کاره لرې کړ چې د ادارې د ټرمپ له نږدې همکارانو سره د روسي چارواکو د اړیکو په اړه تحقیقات کول او زیاته کړه ترامپ په اف بی آی کې د لویو نیمګړتیاو په اړه د دروغو په ویلو سره د دې ادارې شهرت زیانمن کړی دی.
Although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration
کته هم له قانوني پلوه حتمی نه ده چې د اف بی آی د مشر د لری کولو لپاره د کوم دلیل وړاندې شي. خو د ولس مشر ترامپ د ادارې انتخاب دا و چې د دې وینا په کولو سره چې په اف بی آی کې ګډوډي ده، ادارې کمزوري ده او د کار خلکو یې پر خپل مشر اعتماد له لاسه ورکړی، زت څه چې اف بی آی لا بدنامه کړ. خاغلی ترامپ د کومي د لری کولو پر مهال ویلی و چې د هغه په کار کې نیمګړتیا وشته، خو کومي ورسته په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې د لری کول خای د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو په اړه د اف بی آی له تحقیقاتو سره اړیکه ولري. ولسمشر ترامپ په می میاشت کې کومي له دندې لری کړ، خو د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د پرونیو څرګندونو پر مهال کومي وویل د اف بی آی تحقیقات چې د ترامپ د نږدې همکارانو او روسي چارواکو ترمنز پر اړیکو متمرکز وو، ولسمشر ترامپ په غوسه کړی او ځکه یې د دې لری کولو پریکړه وکړه.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
هغه زرګونه پناه غوښتونکي ماشومان چې د آسیا په جنوب ختیځ کې په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي، له ډېرې ګڼې ګوڼې رانیولې د روغتیایي خدماتو د نشتوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوو خیریه او مرسته رسوونکو سازمانونو د دې ډول ماشومانو د وضعیت په اړه یو رپورټ جوړ کړی او په توقیف ځایونو کې د ماشومانو ژوند ډېر خراب او سخت بلل شوی. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د آسیا پاسیفیک د پناغشتونکو د بشری حقوقو شبکه او د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن په راپور کې چې د پنځمه په ورځ خبر کړي ویلي، د 2018 کال تر پایه 2290 ماشومان چې په نورو هیوادونو کې د پناغشتونکو لپاره راوتل دي، د تایلند، ماليزیا او انډونیزیا په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي. دغه درې هیوادونه د ځینو هیوادونو لکه افغانستان، بنگلاديش او میانمار د زرګونو پناغشتونکو لارې دي چې په خپل هیوادونو کې د نامن یو تاوتری خوالی او لوږې لکبل راوتلی او غوړی ځنونه استرالیا ته ورسوي. دغه کسان په سفرونو کې لګنو خندونه سره مخامخ کیږي. چارواکي له دغه پناغښتونکو سره د غیر قانوني کډوالو په څیر چلند کوي، نیسی او په توقیف ځایونو کې ساتي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن د آسیا د برخې مسول مایک نوویل وایي چې له دغه ماشومانو سره باید د مجرم په توګه چلند ونسي. دی وی دا ډول وضعیت پر ماشومانو ناوړه اغیز لري. په دې راپور کې د یو شمیر هغو ماشومانو سره مرکز وی چې په دې ډول توقیف ځایونو کې ساتل کیږي، غالبا د ماشومان له خپل کورنۍ لري او له هغو مشرانو سره یو ځای ژوند کوي چې له دوی سره کوم تړاو او پیژندګلوي نه لري. په راپور کې راغلي ځینې د ماشومان اړیستل کیږي چې پر مځکه بيدسي او هغه خواړه وخوري چې د هغوی د خوشي وړ نه دي. راپور زیاتوي د ماشومان په کوچنیو خونو کې ساتل کیږي چې د خلکو شمیر پکې ډیر وي او سا استل پکې سخت کار وي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي که څه هم په آسیا پاسیفیک هیوادونو کې په 2018 کال کې د توقیف شوي ماشومانو شمیر د 2014 کال پرتله 50% کم شوی، خو وایي هیوادونه باید د دې ډول ماشومانو توقیف ودروي. راپور زیاتوي حکومتونه باید د هغو پناغښتونکو ماشومانو لپاره چې یوازې دي روزنتونونه او ټولنیزې سیمې په پام کې ولري.
دوستانو رپورت مو واوریده د ماشوم د حق په اړه خبرونه هم لرو چې د همدې سات په پای کې به درته وړاندې کو. اوس په تاسو له څو هغه پیغامونو څخه راوخلو چې زموږ په پیغام سپتون کې ماشين کې مو سپت کړی.
تاسو له پیغامونو
بلدی سلام علیکم نعمت الله اندی والما دروازګان ولایت څخه تاسو ته پیغام پیژما زماده شپونی او دغه مقامات خدا خواهش کی چې په پاکستان کې عدالت تامین کی ترڅو چې په پاکستان کې عدالت تامین نشي ته صلح ته مې هیڅ وخت نه کی په پاکستان کې د منکیږي ناروای کیږي.
بلی السلام علیکم زرا زابل ولایت څخه افغان د ولسوالۍ څخه نیړی کانی ولیده د موږ د خواهش ته چې په دروازه کې باید جنگونه او د شرم ته دی پای ټکل کې خودل کې د موږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه د خواهش ته چې په دروازه کې دا ښکارو نه سره
السلام علیکم آزاد رادو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. پس له سلام ټولو افغانانو ته زه غوښتنه افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحق او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي که نه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
السلام علیکم موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د بې بختیو څخه وساتي. الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ سوله غواړو. موږ د سولې خواهش لرو.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادې رادیو ناوړی تاسو له څو پیغامونو څخه وو چې خبره شول. وړاندې به په خبرونه کې د مهمو خبرونو پر سرټکو سربیره تاسو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له هغه څرګندونو خبر کو چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه کړي دي. د ماشوم حقونه پروګرام هم لرو او یو بل پروګرام چې په دې خبرونه کې خبريږي هغه کور کلی پروګرام دی. خو وس هم په مخکې دا مهم خبرونه سره ټکو ته تمه دا ولس مشر غنی بنند د شانګهای د همکارۍ د سازمان په ولسمه غونډه کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر هڅو تمرکز وکړي. د کابل د ګرنیزون عمومي کمانډان وایي په پلازمینه کې د جمعې ورځې په مظاهرو کې د تشدد عملان باید وپیژندل شي او سزا ورکړل شي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې دا کوي چې هغه دوه چینایانې وژلې چې د مېدمې میاشتې په پای کې په بلوچستان ایالت کې تښتولي وو. او سپینې ماڼۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر د تورونو په ځواب کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ درواغجن نه دی. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د حزب اسلامي مشر سره لدې چې د انتخاباتو پر روڼتیا یې ټینګار کړی. د انتخاباتو په اوسني سیستم کې د یو لړ بدلونونو غوښتنه هم کړې. ګلبدین حکمتیار د پنځم به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل کده ولسی جرګې ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات یو ځای ترسره شي لګښتونه به یې کم وي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر وای چې د انتخاباتو د شفافیت او ډیرو لګښتونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انتخاباتو په وسنی سیستم کې بدلون راشي. ګلبدین حکمتیار د پنځم به پورس په کابل کې به خبري ناشته ته وویل د جمهوریت ریاست د ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو بیلا بیل ډول انتخابات ډیر لګښت غواړي او ستونزې به هم ولري.
سیستم باید بدل شي. چاره دا ده چې موږ د متناسب تمثيل په بنسټ باندې انتخابات ومنو. یو ځل انتخابات او له خلکو یو ځل په 15 کالو کې غوښتنه چې راشي د صندوق مخې ته ودرېږي او خپل رائے په صندوق کې واچي. د رائے باید هم د جمهور رئیس په ټاکلو کې اغیز ولري، هم د ولسی جرګې د غړو په ټاکلو کې، هم د ولایتي شوراګانو، هم د ولسوالۍ شوراګانو او حتی هم د ولایت د والی په ارتباط.
حکمتیار وویل خپل دغه غوښتنه به د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او د ملي تفاهم له غونډې سره شریک کړي. دغه هم وویل د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې به ګډون وکړي، خو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې به د خپل داسې او کاندید ترڅنګ ودرېږي چې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ ولري او خلکو ته خدمت وکړي. نوموړي د موجوده ولسی جرګې د غړو د انتخاباتو د سرنګوالي په حق له هم نظر ورکړ او ټینګار وکړ چې کاندیدان باید د زور او پیسو لاره ولسی جرګې ته لاره ونه مومي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ګوند په تیرو کلونو کې د حکومت له مخالفینو څخه وو، خو تیر کال له حکومت سره تفاهم لیک لاسلیک کړو د سولې له پروسې سره یو ځای شو. حکمتیار شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې کابل ته راغی او د ګوند غړو هم د شوي تفاهم لیک له مخې حکومت سره له مخالفت لاس واخیست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي چې د هیواد راتلونکي انتخابات د انتخاباتو له قانون سره سم ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویاند ګلاجان عبدالبدیع سیاد آزادی رادیو ته وویل
مونږ مقید په قانون باندې یو. دغه نور انتخابات څنګه یادونه کړې ده چې ټول په یو طرح کې راشي د قانون نمخ کې مونږ انتخابات نشو کولای. مثلا د ولایتي شوراګانو انتخابات وخت اوس نه ده، د ریاست جمهوریت د انتخابات وخت اوس نه ده. فعلا مونږ کوم انتخابات باید وکړو هغه د ولسوالیو د شوراګانو او د پارلماني انتخابات دي. کېدلای شي کدا چې یو طرحه د دولت نه جوړ شي چې قوانینو کې تغییر راولي او د کولو لپاره په یو وخت کې و کی هغه بیا بل موجوده اما موږ په قانون باندې مقید.
خاغلی سیاد وبل دوی ته هغه وخت د حزب اسلامي طرح د منلو دي چې حکومت ومني او د انتخاباتو په قانون کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په ناسته کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر شفافیت تاکید کړی و. دای هم ویلي چې د جمهوری ریاست انتخابات به له قانون سره سم په ټاکلي وخت ترسره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس به هم له پکتیا څخه یو راغلی رپورټ راواخلو. د پکتیا ولایتي شورا قومي مشرانو، مدني فعالانو او یو شمېر اوسیدونکو د حکومت په ملاتړ پرون په یوه غونډه کې تور پورې کړ چې په کابل کې د روانو مظاهرو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی او کله هم نه غواړي چې افغانان سوکاله ژوند ولري. په دې اړه له سیمې د داود تپان راستولی رپورټ اورو. ورپسې تاسو د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اوریدلی شئ او همدارنګه کور کلم له یادم وباسي.
په دغه غونډه کې چې د پنج شنبه په ورځ د پکتیا مرکز ګردیز کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ملاتړ جوړه شوې وه، قومي مخبرو، ولایتي شورا وکیلانو او مدني فعالانو په کابل کې رواني مظاهره د ولسونو په تاوان وګڼلې. د پکتیا قومي مشر او د غونډې یو سمبالونکي خایسته جان هدي په کابل کې رواني مظاهره د ولسونو په زیان وګڼلې او د ملي وحدت د حکومت ملاتړ یې اعلان کړ.
یو تعداد مشخص خلک په ځای دي چې د افغانستان ګټې خوندې کړي یا د نظام د اصلاح په خاطر هغه لاره تعقیب کړي، کومې لارې چې مونږ عزت ته رسیږو، کومې لارې چې مونږ خپلې ستونزې حلولی شو، هغه لارې پرېښودلې او په هغو لارو باندې مزل شروع کړی دی چې نه د افغانستان او نه د ولس په خیر دی، بلکې دا د افغانستان له خاورې سره او دا د افغانستان د ولس سره ستره جپه ده. نو موږ پکتیاوال د خپل ملي وحدت حکومت نه ملاتړ کوو.
نوموړي دا هم وویل چې که حکومت د دې خلکو په وړاندې غبرګون ونه ښیي، د افغانستان سوداګرو ته هره ورځ په میلیونونو امریکایي ډالر اوښتونکی تاوان د زغم نه دی. په دې جوړه شوې غونډه کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس ډاکټر الامیر بارمزوی وویل دی معلومات لري چې په کابل کې د روانو مظاهرچیانو تر شا د نورو هیوادونو استخباراتي کړۍ موجودې دي.
نور دغه ګواښنه د وړو ډلو ټپرو لخوا موږ ته د زغملو وړ نه ده او دغه د سولې کانفرنس، دغه د رئیس جمهور بهرنۍ پالیسي ګاونډي هیوادونه حیران کړي. د دې وړې د لسو شلو کسانو مظاهرې شاته د سیمی د استخباراتو لاسونه دي.
دا د غونډې یو بل ګډونوال او قومي مشر حاجي خوانی جهاني څرګنده کړه چې دوی به د اړتیا پر مهال په لوړ تعداد د ملي یووالي ساتلو او حکومت څخه د ملاتړ لپاره راووزي.
موږ د افغانستان د یووالي دپاره او د دغسې ډلو د مخنیوي دپاره همهغسې قربانۍ ته تیار یو لکه دوه نیم کاله مخکې مو چې ورکړې او انتخاباتو ته راوتلي وو او په لکونو خلکو رایه ورکړې، دغسې به په لکونو خلک راوځو او د دغو خلکو څخه به ملاتړ کوو او د دغو ډلو مخنیوی به.
دا دې غونډې په اخیر کې د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری هغه و مادهیز پریکړه لیک ولوست چې د پکتیا قومونو، مدني ټولنو او ولایتي شورا لخوا د تیرو دوو اونیو راهیسې په افغانستان کې د روانو پیښو غندنه، د مرکزي حکومت ملاتړ او پکې د مظاهره چیانو په وړاندې غبرګون موجود و. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې کلیغه کې ګول موږ سره میلمه د عدلی وزارت ویاند محمد امان ریاضت دی. له هغه مو په پیل کې پوښتلی چې په خپله د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په هکله معلومات راکړي.
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوي او اشخاص هغه عمل ترسره کړي سرغړونه بلل کیږي.
څه وخت او کوم ماشومان هغه کورونه کوي چې هغه خلاف دی قانون وي.
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل تر سره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي، یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع په نه عملي کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې اوکلن عمر نوی بشپل کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې اوکلن عمر یې بشپل او د دوالس کلن عمر یې نوی بشپل کړي.
دی وو کلو او دولس کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د دوالس کلن عمر یې بشپل او د اتلس کلن عمر یې نوی بشپل کړي.
له دوالس کلن نه تر اتلس کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د دوالس کلن عمر یې نوی بشپل کړي، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سطح وي ورته جزایی مسؤلیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزا نه ورکول کیږي، یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوي دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کوم ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په سلور دیش ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي، کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د وسوا کس شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونو کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغو ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلیې وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپیشل دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوی، د ماشومانو لپاره د حد پریکړه ورستنې لارې د اصلاح او بیا روزنې په توګه ګڼلې دي او هغه هم د لن مهاله وخت لپاره تصریح شوی دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړې محکمو ته واکمنۍ په برخه کړې چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
دا کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونه په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیز خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیز خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاریه صادر اول.
چا ته اختاریه صادر کړی؟ کورنۍ ته.
ماشومان او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازاتو مشروط تعلیق اول، په کور کې حد زول.
یعنی ماشوم باید په کور کې وساتل سي؟
په کور کې وساتل
شي ترڅو سي دا جرم ثابتيږي.
یا او بل اخر ورستنه لاره چې هیڅ ډول بل لاره موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوي چې ماشومان اصلا د آخري مرحله ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلول نسی، په دغه برخه کې مو څه کړی دي؟
کله چې مونږ خپل ډیټابیس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2013 کې 3994 کسه او په کال 2015 کې 3446 کسه او په 2014 کال کې 3060 کسان خای چې دغه امر په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلی او قضایی کارمندانو لیدلور له ماشومان سره ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابت کړې چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کیږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي چې مونږ خپل هدف د حد بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولی شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل ازادي نه بې برخه شي او د ازادي د بې برخه کول لاره باید ورستنې د حل لاره وګنل شي.
دی پولیسو عام وګړو، عدلی وزارت او بلخره د یونسف دنده د ماشومانو د سرغړونو په حق له څه کېدلی شي؟
عدلی او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حق له خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایع د تداوی نه اسانه او ارزانه د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نژمن لیک واخلي.
نژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکې د سیو څه
یا یا سو خپل ماشومان لا خو وروزه او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروسته د سیرنه او تعقیب داند لري، دوی هم باید به له توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نمخ کې د توقیف نه کار وانخلي تر څو د هغوی د تخته خطر موجود نه وي. د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحه منزګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسی حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو با صلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډیر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډیر ارزښتناک رول لري. د ښوونځي چاپیریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډیر مهم او تاثیرګذار دي. خون کې د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوې دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوې ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلفو ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کموالي د حج بدلونه په پلې کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول ازادي رادیو څخه د عدلي وزارت د ویاند محمد امان ریاست خبرې د ماشومانو د جرم پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کور کله
جوړونکې فرشته مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي ولزنی خلق په خپل کورونو کې وسلې ساتي
پینځه دازه اوتومات روسایده انوارې کې میخې مسرخ قلب ته کلی مسرخ پلوې
کورونو کې د وسلو ساتل کومي بدی پیښې پیدا کوي
اوس ما ته قرار راغی مثال توپک باسي دا ځکه سړی وي
په دې اکلا د خلکو کیسې او د دولتي مسولینو خبري اورو په ورسته شی بو کې تمثيل جوړ هم چمتو شوی لمک سره وسی درمن دوستانو کله چې د وسلې نوم یادېږي نو سم له لاسه مو ځان ته جنگ جګړې او مرګ جوړ لري د همدې لپاره خو ډیر خلک له وسلو کرکه کوي خو ځینې نور به دومره علاقه وسر لري چې ان په خپل کورونو کې هم ستي تجربه خو دلې چې په کورونو کې د وسلو ساتلو ډیر خلک مړه او ټپین کړي دي د ننګرهار اوسونکو الامیر وایي کله چې د خوخی کوم مراسم وي او خلک هوایي فیرونه کوي هغه وخت معلومیږي چې په څومره کورونو کې غیر قانوني وسلې ساتل کیږي
هر کور هم دغه معلومیږي چې دا مسله ده هر سړي سره په کور کې سلا شته ابل او ولا مون کور کې ناس مخصن ډوډیم خورل لږمند په مخ خزر بوش مال څه خبره ده د خلکو د سماله اور د سماله اور بس دولتي پښتنه نه کوي اوس د سکور نشته افغانستان کې یو وسله یا دوه وسلې ونه لري کول
هغه خلک چې په کورونو کې وسلې ساتي علت نام نیخي. ځینې نور بیا د وسلو ساتلو سره شوق لري، لا وسې ساتي. په همدې اړه باید د درې تنو کسانو خبرې واورو چې په کور کې وسلې ساتي.
په کور کې شته ده ټوپک مې بنده پوښ یې ماسیښی کلتوس یلیده دي پنځه ډزه اوتومات روسی ده انوارۍ کې میښی او کلي ما سره خپل ده کلي ما سره خپله وي چې کله زم بس استفاده کوم بغیر دغه نه بېرته وړم پاکوم ځای کې ږدم.
بعد ما خامه دغه جاده کې څوک تلنس جب پی پیسې دغه جاده کې خنو کوستې دوسې یو رمن غیره تلو نو دغه پولی گزارګا کې منش پک در زرونه وخت هم نه په اترا پاکستان په خارګستا دې لپاره مجبور دي ساتي کنه چا باندې پیسې ځاف نه دي چې تو پک اخلي.
سلام کور کې خره کې چار به سو دي کور کې کراګه سو دي خي د شپې غل راځي او نفر په کور باندې تاروس کوي خلک کور د خاطر حفاظت خاطر خلک کور کې سلام موږ خپل کور کې چاري سو دي پوښ یو شو بس جنوري کې دي کور کې سلام نه بشه باندې بده زو سو دي
چې په کور کې د وسلو ساتل کومې بدې پیښې پیدا کوي. اجي امان الله د خپل دوستانو پاک له وایي چې مېرمنې په کور کې د ساتل شوي ټوپک له واجې مړه شوه.
کله کې څوک نشته د ټوپک راخیستې ګوري هغه ټوپک کلتوس دی دا پیپیږي نه هغه چې دلته ماشې ته ګوته ورولې ده دا دلته لګېدلې ده چې ډاډه راوښته ده. کله کې ډاسه چې خلکو لټولې چې څوک هم نشي وخته دا لګېدلې ده چې ګوري ګوتې ماشې سره نښتې ده خو ماشومان دي کنه ځلانه دي نه پیپیږي دا شردار ټوپک هم دي مرمۍ خوري کلتوس خوري کنه سړی ته زوبلي امریکن.
په ډیرو سیمو کې بیا ماشومان هم په کور کې د ساتل شوي ټوپک قربان شوي دي. د کابل اوسونکي منان چې خپله یې هم ډیر ځله وسلې له یو ځای نه بل ځای ته وړي د یو ماشوم مرګ لیدلی.
داسې شی شوی ده چې ملازهرې کوم کوجه کې سړی و دا مور ورته د خپل زوی ته داسې بده خبره وکړه څه بده خبره ورته وکړه هغه قار راغی لاړه کور ته ټوپک باندې مرمۍ کېښود دا ځانې پې ویشته. زما خپل په ټوپک بولی باندې هم نس روانه ما شاته مې وسړی روانو ټوپک رانه خلاص شو دغه شو چیرانه ټوپک بولی باندې مې خلاص شو خپل دزی وکړ باز سړی شامل او شاته ویل خو سړی جو بول نشو یو بول وکړ چې منشي مې اخستلې خسول مې وړل مې ترکستان ته دا سړی خوجه کې از زمونږ یو ټولي لور د کرناستم دا منشي مې خپل یو مې ورکو بول مې کې خور ما ما زوی مې دې منشي وخت د سړی وخت خلاص کې سړی دزی وکړ از ما د ټولي د لور خو منس کې ولاګ دا د ټوپک مسلې خو دې ما خپل نور کې مخکار کو د سې بیا کاندې کې زنه سو کاندې مرګره ناشته او داسې ټوپک بس خلاص شول نه پر مرګري ولاګه دا غد ودري ساجمه په ولاګه دي مارکو پاکستان
د خوخه په مراسمو کې هم هوایي فیرونه کوي چې په غو کې هم ډیر ځله خلک مړه او ټپین شوی دي. د وردګو اوسیدونکو اجي نصر الله خپل کلی کې د ویناوي کیسه کوي چې په هوایي مرمۍ لګیدلې و
دا سي پیخي زخت ډیر شوی دي توي کې و په توي کې همداسې هوایي د ځکلي نو هغه د غوسیډین د لاس نه دغه کلشن کوپټیټه شوله پاس باندې و نو یو یو چنګور ای بولی په پختیو کې هغه سوري و دوړې ولګیدلې یعنی دوړې مړې شوې. تفلل د خلک دغه ټوپک با اکثریت وخت داسې و چې د ښکار به د خلک رول مرمۍ به کې پاتې وه نو په جومات کې هم داسې وطن دغه ټوپک خسته ده ماشک یې ګوته داسې ویله یو نفر پرې ولګېدلو په جومات کې نو هغه بېچارهګۍ مړ شو. داسې پېښې شوې دي ډېرې. ټوپک ساتل یو زر الحال دی په کور کې.
خب سیمو کې چې خلک یې په کور کې د وسلو ساتلو په ځین پوهیږي ایچ کلین ساتي. د کندوز اوسیدونکی اکبر وایي عصبانیت خو انسان سره مل وي، که چیرې د قهر په وخت کې وسله وي نو ډېر امکان لري چې سړی داسې کار وکړي چې وروسته بیا نه جبران کیږي.
ته باور په خدای وکړه که نور لا دانه څه شی په دې کلي کې ما لیدلی او یا مې دا خبر اورېدلی، نه ساتو او نه ساتلی سو، نه شوق لرو نه توپک. ډېر غټه مسله جوړېږي، 1500 رقمه جنجالونه پیدا کېږي. اوس ما ته قهر راغی مثال تا باندې په غوسه شوم، خدای ناخواسته زه اتمی قهر راغی د شیطان کار دکن توپک باسي ډزغه سړی ویل. دا یو جنجال. بل جنجال یې دین دا شی د خپل خانمې ته د په غوسه شه توپک راخلی ډز ولې. دا بل جنجال چې نه یې ښه خبره ده، خو چپلکه به واخلی له پښې نه به یې وباسي خپل خانمې به دې پی وولي. هېڅ ستونزه به نه یې درته، نه به زخم لري نه به دا کوم شکایت لري چې ښځه دې وویسته مړه دې کړه که نه شهیده دې کړه. هغه ورور پلار دا یې درته راځي تربرونه قومي چې عدالت نه بد غواړي، څلور ښځه به بد درنه غواړي. څلور ښځې هغه ښځې لکه موږ او تاسې چې دوکان ته درېږو او رخت په خوښه باندې اخلو، په دې رقم باندې به یې په خوښه باندې درڅخه اخلي. که وی نه لرې پیسې به یې ورکړي دوه دوه لکه روپۍ، څو روپۍ کېږي څلور ښځې اته لکه روپۍ به ورکوي. دا ښه خبره ده چې موږ توپک په کور کې ونه ساتو، لاس دې داسې ونیسي او یې څه ونه ساتي، څه کوي، څه ضرورت ورته لرو.
لیکوال حاجي مجید بهلول چې د زمانې غوښتنې په نوم کتاب لیکلی، په پوښتنه یو داسې انځور رسم کړی چې په هغه کې وسلو ته اور وراچولی. له هغه سره هم په کور کې د وسلو د ساتلو پاک غږېدلی یو. هغه له ټولو خلکو نه غواړي چې په کور کې وسلې ونه ساتي، ځکه وسلې پیښې زیږوي او له پیښو نه وروسته بیا پښیماني هیڅ ګټه نه لري.
په دغه کتاب کې هم دا د ما وسلو ته اور اچولی دی. ډېرې بدې خاطرې لرم. له نن څخه 55 کاله پخوا په محمد کوشککی چې په هلمند کې هلته و، د تعلیم و تربیې رئیس هم و، د توپک ساتلی و چیرایی پا کور که ده ده دو زامن و ده یو توپک راخیسته پر ابلی نیولی ده ده مسخرو پر اکم پر خپل ورور چو وستی ولم آقا یوی خواته کیجه آقا بلی خواته کیجه پا دغ توک و تکالو که بلاخره پر ماشا گوتک ششول سوا او خپل ورور سوری سوری که چه ز پا خپل ده ده شاید بما چه بیا پاتیه و جنازی و پا دی که می هم اشتراک ورکی دیر نوری داسی ناور پیش سوی دی پا دغ خیرخانه که میره و شد تولی و جا توپک پاک آقا خواه پاکاوه درزه وکه یلتا مرمی پکشوی لمنزه ولاده دیر نور دا غسی لمنزه تلیلی دی. هیچ دول وسلی ساتل پا کور که دا جاریها او ناریا جاریها یا لکه چاکو چاره حتا تیره پیچکاش دا دیر سخت بدبختی رازیجی سخت توجه پا کرده چو وسلی دی اتا دا بازیچی پا دول باندی دی هم خپل بچانو تا چوک وسلن نراودی توپاک توپنچا چاقو چاره سپکی او درنی جاریها او ناریا وسلی ساتل په کور کې دا یو مصیبت پیشی.
دوستانو د خبرمنې په دې برخه کې تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې د ماشومانو واکسین په پوره توګه ټولې دورې نه کوي.
ویلم د خسته ګودر ترغله لکه بلبل چې باران وهلوینه، لکه بلبل چې باران وهلوینه. خدای به په خپل ماز دیګر کې د چنارو چکو تم ګورمینه، د چنارو چکو تم ګورمینه. چې شو دا خزه وخزي څه شوې؟
څه وایې چې ناری دې بندې کړې؟
یوه سپینه پاڼه راوړه چې یاداشت واخلم ځان سره، چې یاد نه مې وځي.
څه 50 کلمه سودا خو مې نه ده درنه غوښتې، خو لیک سودا ده دغه د واخله په دې کې ولیکه.
وخزي دا خو دې وایي د واکسین کار ده، دې باندې څنګه ولیکم؟
و څه یې کوي واکسین خو مې وکړه.
نو خدای دې انصاف درکړي، دلته وګوره ته دې کار ته وګوره، دا څومره خانی پکې دي. دا هر یو دی واکسین دی او تا د غیوا خانه در د خط کړی، دا نو ټوله پاتې دي.
کور می دی ودانی د غیوا یو دوره واکسین خو می کړستا ما شومان، موږ چا واکسین کړی یو؟ تا دا ګور راته څنګه رکروغه ناشته يم.
ډیر رکروغه د خورې، کله می سر درد کی، کله تبې نیولم، زیړ زبخله رنگ دی، نور در باندې چی وشي.
زما واست وخت نه ولاړ و بو یو لاغه وخت اوس خو شکر دی ډاکټر ان ډیر دی. زما واست په کی چی شو امداد چې ستاسو شمال ټول ورځ ناروغ وي واکسینونه دی نه کړی
خورې ناروغي په واکسین پورې څاړه لري
څنګه نه لري دغه واکسینونه چورونه کې دغه شری نسی
و خوری غیر دیدی نه که ماشون توپ که گټه ورته کوي پر راتلون که کم دیتا دیره گټی کوي
چه گټه باورته او کی؟
ایچ گټه باورته او نکی زکت خوی دکتران نم پویه ای کنه آقوی چه غیر درته و ایلانو ندرته که ایتوی چه گټه باورته او کی خواه خوری دیده زیچه ویم
گوره ورور خیر دی دام نده ملامته دا نه د پوسه یې په دا خبره دغه کارت چې مور سره واخې هلته جوړتو وایي ډاکټر ته چې دغه د کوم واکسینونه یې سوي دي کوم پاتې دي چې انور زما د اولادو وسي ټول دې بوزي
زه به بوزم که ورته سبا کول سبا به وکړي که بله ورځ ورته کول بله ورځ به بوزم
اوکې کارتونه یې پیدا که ټول کارتونه پیدا که